السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن او سبا سه شنبه به په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروستۍ یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل دي. په غزنی کې بیا د طالبانو چارواکو ویلي چې تازه دوه ځوانان سیل وړي او وروسته یې لامبو وهونکو مړي راایستلي دي. په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ویلي چې پیښه په اندړو ولسوالۍ کې شوې.
تیر ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتلې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظروالو کلي اوسیدونکی ده، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دي او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نسناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دغه ولایت کې ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه را په دې خوا د زابل په ارتغر یو لرې پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده نږدې سل کسه د ای ډبلیو ډي سختې نسناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشنۍ سره یوه مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړۍ سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي هم دي. د پاکستان حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان ورځ مورز د اگست په 6 نیټه په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال پر عدالت او پولیسو کلکې نیوکې وکړې او دوی ته ګواښونه وکړل. اوس ویل کېږي چې د پاکستان حکومت عمران خان ته د اگست 15 وخت ورکړی چې د دغه تورونو لپاره د حساب کتاب لپاره حاضر شي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي چې پیښه پرون د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې شوې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د حجاب د نه مراعاتولو په تړاو د ځینو کورنۍ مسؤلین پوښتلي دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د طالب چارواکو د سفر د بندیز پر معافیت بحث کوي. دا طالبانو ته څه پیغام لري؟
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي.
افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافیل ور شوې ده. په وروستۍ یو میاشت کې موږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او دا به هم ووري چې د پاکستان حکومت صدر اعظم په خواني صدر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړی چې حساب کتاب ته حاضر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. طالب چارواکي وایي دوی د حجاب د نه مراعاتولو په تړاو د ځینو کورنیو مسؤلین پوښتلي دي. طالبانو پر خزو حجاب اجباري کړی سره لدې چې پر دې کار د خزو فعالانو نیوکه هم کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلین وایي چې خزو په کور دننه د دوی د حجاب لارښوونو کلک ملاتړ هم کړی دی. دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې څرګندونه کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې وو.
په کابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د طالبانو د مشر لخوا د حجاب په اړه صادر شوی فرمان سره لدی چې عملی شوی په بیلابیلو ولایتونو کې پراخ هرکلی هم شوی. خو افغان میرمنو دې څرګندونو ته غبرګون ښودلی ویلي اجباري حجاب نه مني. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
د خزینه او د حجاب په اړه چې کوم فرمان صادر شوی او پکې په واضح توګه ویل شوی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان 99% خزینه او حجاب مراتولو، خو دا چې هیواد کې مو شل کلن اشغال وو او د ځوانانو ترڅنګ زموږ د خویندو د بیلاری او غربي کلتور د ترویج هڅې شوې وې، نو یو څه اثرات به ضرور کړي وي.
ښاغلی مهاجر وی هغه میرمنو له دغه فرمان سره ستونزې درلودې چې په خبرې ذهنونه د نورو هیوادونو له تګلارو اغېزمن وه. خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دغو څرګندونو ته بیا یو شمېر افغان میرمنې په غبرګون کې وایي چې افغانان یوه اسلامي ټولنه لري او حجاب له کلونو کلونو په دغه ټولنه کې عملي شوی، خو اجباري حجاب ته تسلیم کېدل ناشونی دي. مدني فعاله شریفه نهضت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ټولو افغان میرمنو اسلامي حجاب مراتولو.
افغانستان فرهنگ انانات سیستم اسلامیت
مکسل کالوران دی هم خپل افغانیت اسلامیت دودونه د اسلام پرانا کې مراد کول او اسلامي حجاب مو کولو. ډیر میرمنو چې په رسنیو کې او نور دولتي ادارو کې یې کار کولو زما په شمول اسلامي حجاب مو مراد کړی. اوس چې دوی دا ادعا کوي موږ یې ورسره نه منو.
حجاب اسلامي در فرهنګ مو بود.
بل افغان مدني فعال مریم بیا وی افغان میرمنې د طالبانو لراته ګوډاند هم مسلمانې وي او خپل حجاب مراتولو.
د امر بالمعروف وزارت څرګندونو داسې ښکار کړی چې د دې پراتک سره په دې هیواد کې د افغانستان ښځې حجاب سوي دي او دوی باید سوي دي چې دوی خپل حجاب مراد کړي. خو زه د یو افغان ښځې په توګه کې داسې دا وایم چې افغان ښځې همیشه مسلمانې وي. دوی مخکې د مراد نه هم خپل حجاب ډېر ښه مراد کړی و او دوی خپل حجاب ته ډېر ښه متوجه وو او داسې نه وو چې د مراد پراتک سره دوی خپل حجاب مراد کړي.
د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د ثور میاشت په 18 نیټه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې د په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي. په فرمان کې راغلی و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. په دغه فرمان کې د بیلګې په ډول د چادري او عربي ایجاب یادونه شوې وه چې د کار د ډیرو افغان میرمنو غبرګونونه راوپارول او د اجباري حجاب دا ډولونه یې د افغانانو د دود او دستور خلاف وبلل. یو شمېر ښځې خو آن د اعتراض په ډول واټونو ته راووتې او په نړیوالو د طالبانو لخوا پر دوی د محدودیتونو فشارونو د لرې کولو غږ وکړ. دا فرمان له افغانستان نه بهر هم له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو، آن تر دې چې د بشر د حقونو څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي.
وموردل چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ځینې څرګندونې کړې دي د خپلو لاسرولونو په اړه غږېدلې او دا یې هم ویلي چې طالب چارواکو د حجاب د نه مراتولو په تړاو د ځینو کورنیو مسؤلین پوښتلي دي. پر طالبانو بیا په نړیواله کچه دا فشارونه شته چې پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړي. طالبان که څه هم د خپلو لارښوونو دفاع کوي او وایي چې دا لارښوونې یې اسلامي او د افغان دود او کلتور پر بنا وضع کړي دي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا دا ورسره نه مني. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث رابللی دی. دا بحث د افغانستان په وخت ناوخته یعنی په څو ساعتونو کې په امریکا کې پیلېږي. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف موجود دی. دغه اختلاف په موجودیت کې څومره ممکنه ده چې دوی نن سره یوې پریکړې ته یا هوکړې ته ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دې ته موقع ورنکړي چې نړیوال سفرونه وکړي. لږې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامعې مدني یا کوم ارګانونه چې د هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي، او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه وختونو ته جواب وایي او په طالبانو باندې تفری پابندانه ولګوي.
په خو به د طالب مشانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده، دا ور ولید موضوع جنجالی شویده.
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان د پاره یو سیاسي گزار ده، او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکرات او د تعامل کړکۍ خلاص پرانستل شي، خو رستی او پیخو د ظاهری مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړی مرحله کې شپږ مشران پریږدي او شپږ اجازت سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لارې انزوا ته راکاږي.
سیاسي شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې سیلاونو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي او خلکو ته یې د سر د مال درون زیان هم اړولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د طبیعي پیښو په ناورین کې، لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار تیرو درې ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي. د خلکو کورونه نړېدلي، کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او تر ټولو مهم ځاني زیان یې ور اړولی. د طالبانو حکومت په خدا د مبارزې وزارت او سیمه ایزو چارواکو لخوا ازادي رادیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیرو دریو ورځو کې په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه شوي او پنځوس نور ژوبل شوي دي. لوګر کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي، دیرش ژوبل دي او د څلورو نورو مړی او ژوندی ورک دی. په نورستان کې بیا اتلس تنه مړه شوي او په غزنی کې هم د دوو ځوانانو د مړینې خبر ورکړل شوی. په دې ټولو کې بیا د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ سیلابونو ډېره ځپلې ده. د طالبانو حکومت پیښو ته د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په خوشي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه اوبو کې ډوب دي او نږدې 2800 کورونو ته د اوختو زیانونو کچه ډېره پورته ده.
شپږ کمپونه ورته جوړ کړه، خیمې مو ته ودرولې، مواد خوراکي مواد د اوس لپاره پاخه دیګونه او پاخه خوراک ورته روان دي. څو ورځې لپاره نور مواد هم ورسېدل. ان شاء الله ترتیب د کمیټې مو ته جوړ کړي، چې کمیټې د لارې به هر څه توضیح او سروې کیږي تر څو بیا مکمله سروې د موسسات هم همکاري مکمله سروې کوو. د فیلند لپاره به د غوړې کومکونه په دغه رقم سره روان وي.
په سیمه کې سیلاب ځپلي هم خپل بد وضعیت اندېښمن دي. لودوی دوه تنه یې روح الله او نور محمد وای
سیلابونه هر سره تلاند کړي، صرف د تن جامې لرو، نور شی نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مال ته ناستې، موږ دلته راختلي او مجلس کوم غږ واوري.
لالا پاک غواړو بیل دی نړیوال هغه غواړو موږ سره د مرسته وسی را دي سی ودی ګوري، هر شی دی وګوري، کوټې دی وګوري، کورونه دی وګوري.
دا نږدې د ټولو سیلاب ځپلو هیله او غوښتنه ده چې هر څه ژر د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان څا کال د طبیعي پیښو له امله تر ټولو له بد ناورین سره مخ دی. تر خوای د هوا پیژندنې نړیوالو او په کور دننه ځینو ادارو پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. طالب چارواکو هم له نړیوالې ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. پرون د طالبانو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ناورین د دوی له وس پورته دی او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
پر طبیعي پیښو او سیلابونو سربیره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د کورونا پیښې هم زیاتې شوې.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت مسؤلان په ورستي یو میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل 13 میاشت په کووید 19 تاخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی.
دا چې په دې ورستیو کې په ګاونډي هوادونو کې هم د دې د چپاو موجو څخه پورته شوی دا او ارقام زیات شوی دي. په هیواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی دا. په عموم کې مونږ د کورونا چې په ورستیو میاشتو کې مونږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3000 یا 3400 په اندازه باندې وي.
خو خاغلی زمان د دې 3400 ترمنس کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتیا وزارت د ویان د څرګندونو تایید سره وای چې په ورستوي ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوای دی. دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره روان موږ PCR ورکوو او ورته شپږ پر مثبت راځي. بعض ورځ هتا له 12 مثبت راشي په 13 میاشت کې موږ دومره مثبت نه لرل، یعنی دوه درې کسان به مثبت شولیا باندې وو. دینه داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې دی کرونا ناروغان یعنی سیرې سعودي غوړه کړی ده یعنی مخ په زیاتې دوري.
نوموړي ویل چې په 13 میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 پیته وو خو اوس او یو تل وړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته ویلي چې په 13 میاشت کې دوی په خپل روغتون کې 22 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص او د ناروغانو د مالین لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کوم ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغي لاخته کېدون د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنه په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعات کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپل خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې حکومت په خوانی صدر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د روسیې سرګندونو په اړه د حساب کتاب لپاره محکمې ته حاضر شي. پر نوموړي د داوا روسیې تر دې ثبت شو چې د اگست په شلمه یوې غونډې ته وینا وکړه. دا چې روسیې جزئیات څه دي زموږ له همکار طاهر خان نه اورو چې په اسلام آباد کې دا موضوع تعقیب کړی او له مشهد رادیو سره خبرې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته اسلام آباد کې های کورټ د 15 اگست پورې د تا یو پوری او راداري ضمانت چونکی هغه باندې ورشي ویل چې مقدمه درشه ودا چې د اسلام آباد د پولیس مشر د اسلام آباد د پولیس نائب مرستیال او دغه رنګ دی یو جج هغه ته د کوم وینا کړ او کټنې کړو فور ته وړاندې نو پولیس ته چې دا غواخو او هغه ته تنکی واغی ته ورشي او چې د خلاف کوم کیس درشه ودا هغه کې د دهشتګردې هغه دفعات هم شامل دي. نو د کیس په دهشتګردې پر ضد چې کوم عدالت په اسلام آباد کې نو د هغه کې د مقدمه چلیږي، لیکن د دوه وکیل چې کله اسلام آباد های کورټ ته نن حاضر شو دوه وکیلان هغه دا و چې د عمران خان د کور نه بهر ګڼ شمېر پولیس ولاړ دي او هغه نشي راوته هغه ته یو داسې عبوري ضمانت پکار دی راداري ضمانت چې د هغې په بنیاد باندې هغه د طرفدارې پر ضد چې کوم عدالت دی هغې تعزی عمران خان دا خوبندی ګاله کې موجود دی. دغه شیبه وړاندې د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی سره غونډم کړی ده او 2 بجې ټاکل شوی و چې هغه د خپلې پارټۍ چې په خوانی د قومي اسمبلی مران دي ځینې مشران دي هغه سره په دې نوې حالاتو باندې یو غونډه هم وکړي.
او دا حالت خو طاهر خان صاحب لاغه وروسته پیچلی شو چې کله د چیف اف سټاف چې دغه مشر صلاحکار ورته سړی ویل شي شهباز ګل نومیږي هغه پولیسو نیولې وو، بیا په غره د مبینه تشدد پاړم خبرې وشوې، دی بیا جلسه وکړه، احتجاجونه وکړل، وروسته بیا عمران خان دا بیانونه ورکړل، پاغم د مقدمه جوړ شو. نن بیا داسې خبرونه هم دي چې شهباز ګل هم عدالت ته وړاندې کړو، نو پاغه اړه هم تاسو معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ چې حالته څه شو.
دا خبر دروست شهباز ګل نن د اسلام آباد کې چې کوم پیمز هسپتال دی دا غینا هغه منتقل کړ عدالت ته وړو او ځکه چې پولیس غواړي چې هغه سره نو پاتې شي چې پولیس دا خبره کوي چې دا غره نو د پښتنې کول غواړي چې کوم هغه باندې مقدمه درج ده او دویم دا چې پولیس دا هم په عدالت کې دلیل ورکړي چې یو موبایل هغه دی غواړي چې دا غره برآمد کړي. نن سهار بیا هغه عدالت ته پیش کړی شو او عدالت دلایل اوریدلی دي، لیکن عدالت څه پورې هغه فیصله نه کوي چې آیا دا په نور جسمانی ریمانډ باندې د پولیس ته ورکړي یا یې جیل ته وړي.
په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې سږ کال د پخوا پرتله د دارو درملو بیا لوړه شوې. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
زوب الملانم د خمیانو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي. همتي ډیر اوس دوايي
شاوخوا سلویش کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیول لوړوالي څخه سر ټکوي. دی وايي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په سلو افغانیو اخیستل هغه اوس یو سل پنځوس افغانیو ته رسیدلې دي. دی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیول لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په وسنی بحرانی حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنی او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا پنځه دېرش کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلی ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سم.
زه وچکیم روختون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خواته د درملو بیې له اسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بیلابیل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کال را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت دا درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
نو دې عامل خو د لارو تکلیفونه دي، دلته لارو کې څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. په کار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، دا مشکله ده. دوایي خو کمل شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي، خو دا اوس ورته ډېر وخت وشو. هلته به یو دوه میاشتې مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه میاشتې مشکلات راغلي.
شاغله رښتینوای د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو وسنۍ نظام رسته ورسره ونه کړي دغه ګرانی نور هم زیاتیږي. نو موړی وای په دغه یو کال کې د درملو بیې لا 15 تر 30 فیصد ولوړې سوي، خو دا ترمل هم ست چې تر 30 فیصد هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دا غنو خو اشه د کوم څه دي، یو شی لکه اومنه دل بل پاکستاني عامه کې په درس او د نیم سره د بیا رته اوس ونیو سره یو پټای دی و دا سه نوچن اشه کوم څه.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي ګرانی د طالبانو لره تک سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد عنیف مصبا وایي دا دې ترڅنګ د بې کیفیت درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل چې هغه به مخته په کاچاک باندې راکلو، هغه درمل چې هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې سي د موږ و مریضانو ته نه په ورسي، حتی ضرر به ورته رسو. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو چې مثلا دلته څه نه څه بندیز ولګي. دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده د ولس د خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیا ورسیږي. دا درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
کیر انټرنیشنل یا د پاملرنې نړیوالې موسسې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راوستي چې په 2022 کال کې تر ټولو ډیر د خیریه موسسو کارکونکي پکې وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان له جنوبي سودان وروسته د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خنړای هیواد دی چې یوازې په روان کال کې د بشري مرستو د برخې اته کارکونکي پکې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي اتو کسانو د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کار کاوه چې د روان کال د فبروري په 24 په افغانستان کې وژل شول. په راپور کې د پاملرنې نړیوالې ادارې د حقوقي مشاورې ملیسا کورنټ له قوله لیکل شوي چې د اتو کسانو په داسې یوه هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی مهم کار کاوه او وژل یې لویه ضایع ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مخ پر ځوړ اقتصاد او طبیعي پیښو له امله د دې هیواد 19 میلیونه وګړي له لوږې او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان داسې مهال د پاملرنې ادارې لخوا د بشري مرستو د کارکونکو لپاره دویم خونړی هیواد اعلانېږي چې ویل کېږي په مخکې کلونو کې هم دا کارکونکي له ډېرو ګواښونو سره مخ وو. د پکتیا پوهنتون استاد جانداد جهانی چې خپله یې هم اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کړی وایي د طالبانو حکومت نشي کولی په یوازې ځان اوسنی اقتصادي او بشري ناورین مهار کړي. د نوموړي په خبره نو ځکه باید د بشري مرستو د کارکونکو لپاره امنیت او فرصت برابر شي چې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
د بشري مرستو رسونکي په ټولنو کې د ټولنو په داخل کې کار کوي، سرویګانې کوي، مرستې توزیع کوي، مرستې پلانوي او دا ټول هغه فعالیتونه دسی د نړیوالې خیریه نهادونو یا بشري مرستو رسونکو نهادونو مستقیم حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې داسې د بهرنیانو په وړاندې عمومي ذهنیت پخ نه دی، نو ځینې وخت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي او دا بالاخره په نهایت کې د دې باعث کیږي چې دا مرستې په ښه توګه باندې ورنه رسیږي یا هغه اصلي کسان چې باید ساحې ته تللي وای نه ځي.
ښاغلی جهانی وایي که څه هم د شخړو او جګړو پر مهال په ډیرو هیوادونو کې د بشري مرستو کارکونکو ته څه نه ویل کیږي، خو په افغانستان کې دا کارکونکي هم ډیر کله د جګړو د ښکېلو اړخونو له لورې تښتول شوي، زنداني شوي، ځورول شوي او وژل شوي دي چې د ده په وینا دې پیښو د بشري مرستو کارکونکي اړ کړي چې ډیرو سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت مرستیالو ویاندویانو انعام الله سمنګانی او قاري یوسف احمدي د پاملرنې ادارې د تازه راپور په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې له مرستندویه هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د بشري مرستو د کارکونکو د تلفاتو په اړه د پاملرنې ادارې راپور داسې مهال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو خلک تر بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړ کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د دغه خبری مجلې د پايشي بوته ورسېدو مخکې لدې چې دغه خبری مجله درته وړاندې شي پام وکړئ تاسو یو شمیر پیغامونه ته.
السلام علیکم، صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالي څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیره ورځ د زابل د ولایت میزان په لسوالي کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو کچیر دغه سیمه ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمه سي زیاتې زیانمنې شوی دي، د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمه دي. نو په دې سیمو کې زیات توانونه رسیدلې دي، د خلکو ډیر زیات زمکی وړی دی، په کورونه وړی دی.
السلام علیکم، زمانم مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلی، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پواد احمدیم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دنگرہار ولایت دا خالص په فامیلی د غورپو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې دا ټول سیلاب وړی دی خوړونه یې وړی دي رختونه دوکانونه یې وړی دي نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی